کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله ز فریبا ظاهر د امیر احمد صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د سولې ولسی حرکت د تازه هڅو سربیره نور رپورټونه او موضوعات درته لرو چې تر هر څه دمخه به رضوان مراد تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د سولې د ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د اسلامي همکارۍ او د کانفرنس له یو شمېر استادو سره وکتل. د اروزګان ولایت سیمه ییز مقامات وایي د اروزګان کندهار ترمنځ پر لوی لاره وسلوالو طالبانو درې ملکی کسان برمته کړي دي، او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې و وسلوال او یو سرتیری وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د سولې د ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د اسلامي همکارۍ او د کانفرنس له یو شمېر استادو سره وکتل. د سولې ولسی حرکت د اسلامي همکارۍ سازمان ته د اعتراض په توګه یو سپینه پاڼه وسپارله. دا حرکت وایي د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانستان پر خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نه دي پر ځای کړي. د سولې د ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست ویل
د سولې اړوند معلومات لري اسلامي هیوادونه نمر دې تشلیک کړي وای د اعتراض په شکل مدوی د سپینلیک ورکر او د سپینلیک معنی دا و چې ولې اسلامي هیوادونه د افغانستان په سوله کې برخه نه اخلي، ولې لا یو شمېر اسلامي هیوادونه په مستقیمه توګه د افغانستان په جګړه کې لاس لري.
د سولې ولسی حرکت روان کال په جوزا میاشت کې له هلمند څخه کابل ته ورسید، او د هغو هیوادونو د سفارتونو مخته پرلتونه او اعتراضونه وکړل چې د افغانستان په جګړه کې په یو نه یو ډول ښکیل دي. دا ملي اردو د 203 تندر قلوردو قومندان تورن جنرال دادان لونګ وای یو کس چې شپږ دیرش کیلوګرام چودون کې مواد له لوګر ولې څخه د پکتیا مرکز ګردیز ته انتقالول نیول شوی دی. نو موري ازادي راډیو ته ویل نیول شوی کس د چودون کې مواد په ډیر مهارت د موټر په زړو ټایرونو کې ځای پر ځای کړی او غوښتل چې د زرنج موټر سایکل په واسطه د انتقال کړي، خو د یاد قلوردو د استخباراتو د مدیریت له خوا ونیول شو.
انفجاری مواد چې د انتحاری واسکټون په جوړولو کې د دینه ګټه پورته کوي، او د خروار د لارو د وخت چې د ګردیسته داخل کې عبدالته اجنایتکار عملونه ترسره کی، دا زموږ د 203 تندر کولوردو د استخبارات د مدیر په هڅو سره دا لاستراولنه لرو.
جنرال لونګ زیاته کړ چې د لومړنۍ تحقیقات وروسته به د نیول شوي کس دوسیه عدلي او قضایي ارګانونو ته واستول شي. د اروزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د اروزګان کندهار ترمنځ پر لوی لاره وسلوالو طالبانو درې ملکی کسان برمته کړي دي. د والی وایند نوید الله افغانزوی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان تیره ورځ ناوخته وسلوالو طالبانو د یاد لارې په اوږدو کې له موټر ښکته کړي او نامعلوم لور ته وړي دي. نوموړي ویل طالبانو د غسپرلې د کندهار په مربوطاتو کې برمته کړي. ښاغلی افغانزوی ویل چې د دې کسانو د خلاصون لپاره افغان ځواکونو هڅې پیل کړي دي. طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه رسنیو ته سندي ویلي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې و وسلوال او یو سرتیری وژل شوی دي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د شنبې د ورځې تر دې نښتې وروسته د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې سلګونو کسانو د هند ضد اعتراضونه هم وکړل. امنیتي ځواکونو د مزارچانو د خوراولو لپاره هوایي ډزې وکړې او کې بهون کې ګاز یې پرې استعمال کړ. په دې شخړو کې 15 مظاهرچیان ژوبل شوي دي. هند او پاکستان له 1947 کال راهیسې پر دې سیمه د برتانیې د واک تر پای ته رسیدو وروسته د کشمیر پر سر دوه ځله جګړه هم کړې ده. په ایران کې د روانو اقتصادي ستونزو پر وړاندې د خلکو مظاهره دوام لري. په ټولنیزو شبکو په خبرو شوی ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې په مرکز تهران او یو شمېر نورو ښارونو کې سلګونو کسانو تیر شپه هم اعتراضونه وکړل. د ایران خلک په لوړه سطح د انفلاسیون، د ایرانی ریال د بیې د ټیټېدو او نورو اقتصادي ستونزو له امله په غوسه دي او له تیرو ورځو راپدې خوې په مظاهرو لاس پورې کړی دی. راپورونه وایي چې په تهران کې د مظاهرچیانو د مخنیوي لپاره زیات شمېر پولیس ځای پر ځای شوي دي. په یوې ویډیو کې چې د ازادي راډیو فردا څنګه ته استول شوی د ښکاره کیږي چې د تهران په کرچ ښار کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ اخوډب کیږي. او د روسي یو هليكوپټر د دې هواد په سایبریا سیمه کې غورځیدل دی چې لعمل اتلس کسان وشل شوی دی. د روسي د بیړنیو حالاتو وزارت ویل دی چې دا پیښنن سهار د ایګار کا د خار په 180 کیلومتر کې شوی دی. د وزارت د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. روسي رسنیو به ویل دی چې د دې هليكوپټر د غورځیدو په پیښه کې د عملی درې کسان او 15 تنه نور چې سپرلی دي وشل شوي دي. په سمدستي توګه د روسي هليكوپټر د غورځیدو د پیښې علت معلوم شوی نه ده.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د سولې ولسی حرکت غړو په کابل کې د اسلامي همکارۍ سازمان ته یو سپین لیک استولې دی چې په افغانستان کې د سولې په تړاو د هغوی د هڅو د عملي کېدو ټینګار کړی دی.
موږ دې ته د اعتراض په ډول سپین لیک ورکړ. د سپین لیک په ورکړې معنی دا و چې موږ دې سولې کو اسلام باندې خبر دی، او د سپین لیک معنی دا و چې ولې اسلامي هیوادونه د افغانستان په سولې کې برخه نه اخلي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو له لوري غیر نظامیانو ته د تلفات او وشتلو سطحه ډیره سوې ده. د دغه وزارت سرپرست وایند وایي
تروریستان کوشش کوي چې تلفات رامنځته کړي، اما موږ په حقانیت باندې د خپل خلکو د خپل وطندارانو په خاطر خپل رسالت اجرا کوو.
د افغانستان د لویدیځ حوزې په ځینو ولسوالیو کې د دولتي څارنوالانو او قاضیانو نشتون خلک اړ کړي چې د خپل قضیو د حل په خاطر طالبانو او قومي مشرانو ته مخه کړي. د او نور راپورونه هم په همدې مجله کې اوریدلی سي. د خبري مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د سولې ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي همکاري او سازمان ته یو سپین لیک لیږل دی، او په ترڅ کې په افغانستان کې د سولې په تړاو د هغوی پر هڅو ټینګار کړی دی. د یاد حرکت غړی وایي چې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان استازي د قران پاک آیتونو ته متوجه کړي، او ورڅخه د افغانستان په اړه پر ژمنو د عمل غوښتنه وکړه. د دغه حرکت غړي بسم الله وطن دوست خبري له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړي. یوسف
د سولې ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان لاساس سره کتلې، او د دغه هیواد په اړه د سم مسولیت د نه ترسره کېدو په اعتراض کې یو ورته سپین لیک سپارلی دی. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان مشر حسین ابن باد سولي ورسره ژمنه کړې چې دغه سازمان د افغانستان د سولې بهیر له نږدې څاري او په دې برخه کې مرسته کوي. نوموړی وایي ښاغلی حسین د سولې ولسی حرکت خیمې ته د چمن حضوري په سیمه کې ورغلی.
موږ دوی ته د اعتراض په ډول سپین لیک ورکړ. د سپین لیک په ورکړې معنی دا و چې موږ دوی ته څه ولیکو، اسلام باندې دوی خبر دی، په الهي فرمانونو باندې دوی خبر دی، د مسلمانانو ترمنځ پر روغې جوړې دوی خبر دی، د سولې اړوند دوی معلومات لري، اسلامي هیوادونه دي. نو موږ دوی ته تش لیکلی وای د اعتراض په شکل مو دوی ته سپین لیک ورکړ، او د سپین لیک معنی دا و چې ولې اسلامي هیوادونه د افغانستان په سوله کې برخه نه اخلي، ولې لا یو شمیر اسلامي هیوادونه دي په مستقیمه توګه د افغانستان په جګړه کې لاس لري.
د سولې د ولسی حرکت غړي د غبرګولې د میاشتې په 28مه نیټه له هلمند په لی کابل ته راورسېدل. د دې حرکت غړي د تیرې څه باندې یوې میاشتې رئیس په کابل کې د بیلابیلو بهرنیو سفارتونو مخې ته د پرلت په شکل راغونډ شوي. ځینو هیوادونو ټولنو او سازمانونو ته د سولې په اړه خپلې غوښتنې او اعتراض لیکونه سپارلې دي. د سولې د ولسی حرکت د دغو هڅو ترڅنګ افغان حکومت هم د سولې لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. حکومت د باور د رامنځته کېدو په خاطر د لومړي ځل لپاره په تیر کوچني اختر کې اوربند اعلان کړ. له هغې وروسته په سعودي عربستان کې دغه هیواد په قربتوب د افغانستان په اړه د شاوخوا 40 هیوادونو دیني عالمانو غونډه وکړه. وروسته بیا په قطر کې له طالبانو سره د لوړ پوړو امریکایي چارواکو د لیدو کاتو راپورونه خپاره شول. تر دې چې ولسمشر غني ویلي طالبان دا وخت یوازې د افغان حکومت نه بلکې د عامو خلکو او ټول اسلامي نړۍ له غوښتنې سره مخ دي. د نړیوالو چارو کارپو دغې ډلې انتظار خادم وایي د یو شمېر هیوادونو وګړو او نړیوالو سازمانونو ته د افغانستان د خلکو غږ رسیدل د سولې بهیر لا پیاوړی کولی شي.
ټولو ته زولې غوړول، ټولو پیغام استول، په ټول باندې فشار راوستل دا یوازینې د حل لاره ده. په لحاظ د ولسي دغه حرکت تمکیدل هغوی ته دا پیغام ورکول چې افغانستان خلک نور له جنگ ستړي دي. بهتره خبره هم دا ده چې عام ولس ته چې د افغانستان د جګړې د تداوم لپاره یې خپل ټکسونه رالیږلي دي، هغوی ته باید دا خبره وشي چې اتلس کاله د افغانستان د جګړې اوږدېدل دا سمه لار نه وه.
نوموړی وایي د سولې لپاره پرله پسې هڅې او په نړیوالو فشار د سولې لپاره عملي لار ده چې په افغانستان کې ښکېلو خواوې خپل مسؤلیتونو ته متوجه کوي.
په همدې حال کې د پګواش د موسسې ځینې غړي چې په افغانستان کې د پخلاینې په خاطر د مخامخ خبرو د زمینو برابرولو هڅې کوي وایي د سفارتونو او سازمانونو مخ ته د ولسي حرکت او په نړیواله سطحه د افغان حکومت هڅې ښیي چې د سولې لپاره هڅې له سمبولیک حالته وتلې دي. د پګواش موسسې غړی محمد یوسف افتخار د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغو هڅو د سولې تمې ډېرې کړې دي او دواړه لوري سولې ته لیواله ښکاري. له ښاغلي افتخار سره زموږ همکار یوسف ځدران
افغانستان سره کار ساتي، قطر کې طالبانو کمیسون سره ساتي، پاکستان سره، روسیې سره، هر هغه څوک چې د افغانستان د قضیې اړخ دی هغو سره ګوري. زه چې د هغو نه اورم فکر کوم دا حرکت یوازې افغان شموله نه ده، د افغانستان مطلب نه ده، د افغانستان د خلکو یوازې دا غږ نه دی رسېدلی، دا غږ ټولې نړۍ کې انګازې کړې دي. په نړیواله میډیا باندې زه ګورم، تعقیبوم، ډېر یو ښه تاثر لري. په نړیوال ډګر کې چې زه ګورم سیاسیون چې هغوی په نړیواله سطحه باندې مشهور خلک دي، هغوی دغه پروسه د نږدې نه څاري.
افتخار صاحب، دلته دغه ولسي حرکت، افغان حکومت هڅې او تاسو هم ډېر وخت دروغ جوړ لپاره په قطر او ځینو نورو هېوادونو کې یو ډول د خبرو یا ډیالوګ زمینه برابره کړې، ستاسو هڅې دا وخت په کوم حد کې دي، په کومه کچه دي؟
مننه. موږ خو همیش هڅه مو دا ده چې د ټولو خواوو نظرونه راټول کړو، بیا د هغه نظرونو په رڼا کې د هر چا حقوق او د هر چا وضعیت چې دی هغه په پام کې ونیسو، د هغه سره سم هغه څه چې لازم اقدامات. یعنی موږ خو زموږ پروسه یوه غیر رسمي پروسه ده، دا رسمي پروسه نه ده. غیر رسمي یعنی ټریک ټو ډیپلوماسي ده. ټریک ټو ډیپلوماسي غیر رسمي خبرو اترو ته ویل کیږي. زموږ هدف صرف ډایلاګ ده، خبرې کول دي خلکو سره. دا معلومه وو چې څومره توقع د صلح د پاره شته،
څومره توقع ده چې ممکن دا پروسه کامیاب شي.
توقعات خو ډېر زیات دي فعلا د پخوا په نسبت. اوس چې موږ ګورو د صلح د پاره هڅې ډېرې زیاتې شوي دي، د هرې خوا نه زیاتې شوي دي، او داسې ښکارېږي چې دغه هڅې صادقانه دي، یوازې یو سمبولیک شکل نه لري، بلکې دا هڅې چې موږ ګورو د نږدې نه ډېرې صادقانه ښکاري. بل ته که یو طرف ته وګورو، طالبان هغوی چې پخوا به موږ دوی سره خبرې کولې، خبرې او خپل غوښتنې به درلودلې، اما پریکټیکل یا عملی اقدامات دوی د خوان تر سره کېدل نه. اوس موږ زه چې ګورم له نږدې نه په خپل سارم، داسې ښکارېږي چې طالبان هم په خپل صلح ته ډېر لیواله دي. امریکا چې یو ډېر غټ پوینټ د سولې په خبرو کې، هغوی همیش نه غوښتل، یو قسم غرور یې درلود چې د طالبانو سره بالکل خبرې نه کولې، ولې اوس هغوی ښکارېږي چې ډېر په دلچسپۍ سره لګیا دي، د طالبانو سره خبرې کوي، ورځي ورسره ګوري. یوازې دا نه چې رسمي خبرې د امریکایانو هلته روانې دي، په غیر رسمي ډول باندې هم امریکایان خپل اشخاص لیږي او ګوري، د طالبانو نظر اخلي، دغو سره یې خبرې روانې کړې دي. زه فکر کوم د صلح لپاره اقدامات ډېر شوي دي او دا صادقانه دي.
د پګواش موسسې غړی محمد یوسف افتخارو.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو له لوري غیر نظامیانو ته د تلفاتو او وشتل زیات شوی دی. د دغه وزارت ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي څو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. په دې اړه نور تفصیل وصل وساله کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د ملکیانو خوندیتوب ته د نه پاملرنې په تړاو د راپورته شوو انتقادونو په غبرګون کې وایي چې غیر نظامیانو ته د تلفاتو د وختو اصلي لامل د دولت وسلوال مخالفین دي. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش د شنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفین غیر نظامیان هدف ګرځوي، خو افغان وسلوال پوځ تل هڅه کوي چې د جګړې پر مهال ملکیان خوندي پاتې شي.
ترورستان کوشش کوي چې تلفات رامنځته کړي، اما موږ په حقانیت باندې د خپل خلکو د خپل وطندارانو خاطر خپل رسالت اجرا کوو، او هغه رسالت داری سی باید قطعا ملکی تلفات را رامنځته نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په برخه کې د حکومت ستراتیژي ناکامه ده. د دغه بنسټ موندنې ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په ننګرهار کې د انتحاري حملو او جګړو له امله شاوخوا 300 کسان وژل شوي او 1200 ډیر نور ټپیان شوي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د معلوماتو له مخې ملکیانو ته زیاتره مرګ ژوبله د توریستي ډلو په ځانمرګو بریدونو او د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتونو کې اوړي. بل خوا له دې وړاندې په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال په خپل فیسبوک پڼه لیکلی و چې په تیرو دریو میاشتو کې ننګرهار د 230 ځانمرګو بریدونو او نورو 14 شاهدو چې پکې څه باندې 650 تنو ته مرګ ژوبله اړولې. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د پکتیا په مرکز ګردی کې یو ځانمرګ برید د ښځو او کوچنیانو په ګډون 9 تنه ووژل او 1 نور ټپیان کړل. همدارنګه د تیرې اونۍ په اوږدو کې د ننګرهار په عامې روغتیا او د کډوالو راستنیدونکو چارو پر ادارو په 2 جلا بریدونو کې لسګونه ملکیان مړه او ټپیان شول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد په دفاع وزارت نیوکه کوي او وایي چې حکومت د دې ترڅنګ چې باید ملکیانو ته تلفات ونړوي، وسلوالو مخالفینو ته هم باید اجازه ورنکړي چې ملکیان هدف وګرځوي.
په افغانستان کې حکومت، طالبان، داعش او داسې نور تروریستي ډلې چې بنډلي تروریستي ډلې دي او حمایت د استخباراتو د منطقي او فرامنطقي لري، دا افغانان ژوند ته توجه نه کوي او دوی په قتل لسی او د بینې وړي. تاسو وینئ د دولت کورکورانه بمبار
د نوموړي په خبره د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدل د لوږې، کډوالۍ او حکومت په وړاندې د خلکو د نفرت د زیاتېدو لامل کېږي. ښاغلی مجاهد ټینګار کوي چې د جګړې ښکېل اړخونه باید د جنګ اصول رعایت کړي او د ملګرو ملتونو نړیواله شورا هم باید په هغو ډلو او لوریو فشار راوړي څو د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونې پر ویب پاڼه هم وګوري او ویلولې. پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو په اړه د خپلو ارزونو وروستۍ نتیجه ژر تر ژره ورواستوي. دغه کمیسیون ټینګار کوي چې په دې برخه کې ځنډ کولی سي پر چارو ناوړه اغېز وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سترګې په لاره ده چې د خپلو ارزونو نتایج ورواستوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تاکید کوي چې که د نتایجو د لیستونو په ورلېږلو کې ځنډ پېښ شي، د دوی کارونه به له ستونزو سره مخ کړي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سعادت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د دې لپاره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپلې چارې په منظمه توګه پر مخ یوسي، په کار ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسي جرګې د کاندیدانو په اړه د خپلو ارزونو نتایج ژر ورولېږي.
شفافیت نور هم تضمین شي او څوک په دې اړه شکایت ونه لري.
د انتخاباتي مهالویش لمخه په کار وچه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلو ارزونو نتایج د تیر پنځشنبه په ورځ اعلان کړي. اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دغه ځنډ پړه د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون اچوي. دغه کمیسیون وایي تر اوسه یې له 800 شکایتونو نه څه باندې 100 شکایتونه ارزولي چې د 450 کاندیدانو ارزونې پکې شاملې دي او د وروستیو نتایجو اعلانول یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلیت دی. د ولسی جرګې د احتمالي کاندیدانو د نمونو د لری کېدو په اړه چې په تړاو یې په وروستیو ورځو کې کوم راپورونه خپاره شوي، ځینو کاندیدانو پر وړاندې اعتراضونه کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې په دې برخه کې د دوی پریکړه بې پرې، خپلواکه او د اسنادو او شواهدو پر بنسټ شوې او زورواکي به د خلکو له اوږو ښکته کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په چارو کې پر ځنډ او کمزورۍ تورنوي. د دغه سارونکو بنسټونو له ډلې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته د احتمالي کاندیدانو د لیستونو په لیږلو کې ځنډ کړی او اوس د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون فشار نه راولي.
مشکل اصلی است کمیسیون مستقل انتخابات است، به خاطر اینکه
اینا اصلی ستون زاد انتخابات و خپلواک کمیسیون ده، ځکه دغه کمیسیون خپل کارونه له مالویش سره سم نه کړل او د کاندیدانو لیست نه وخت د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ولیکو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وخت ته ضرورت لري. پرته له شکه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د مهالویش نقضول پر راتلونکو مرحلو منفي اغېز لري. کله چې کمیسیون دا موضوع مطرح کوي، په حقیقت کې خپل ستونزې څرګندوي.
خاغلی ایوب زاده وای د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وخت ته اړتیا لري چې شکایتونه په دقت سره وسیړي، خو په دې برخه کې فشار راوستل پرې انتخاباتي عدالت زیانمنولی شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
زما رایه، زما حق.
نیزان اتویشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د لویدیځ حوزې په ځینو ولسوالیو کې د دولتي څارنوالانو او قاضیانو نشتون خلک اړ کړي چې د خپلو قضیو د حل په خاطر طالبانو او قومي مشرانو ته مخه کړي. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دا ستونزه د هرات، بادغیس، فراه او غور ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې ده چې خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. یوسف خان زادران په اړه تفصیل راکوي.
د لویدیځ حوزې په څلورو ولایتونو کې د څارنوالانو او قاضیانو نشتوالي خلک عدالت ته د لاسرسي او خپلو حقونو څخه محروم کړي دي. په ولسي جرګه کې د فراه او هرات ولایتونو استازي دغې موضوع ته په اشاره وایي چې دغې ستونزې خلک اړ کړي چې طالبانو ته د مراجعې له لارې خپلې ستونزې حل کړي. په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازي غلام فاروق مجرو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا یوه جدي ستونزه ده، ورته رسیدنه نه ده شوې. دی وایي له بده مرغه چې په ځینو نامنه ولسوالیو کې عدلي او قضایي بنسټونه هیڅ وجود نه لري او دا ډېره غټه ستونزه ده. خلک مجبوریږي چې طالبانو ته پناه یوسي او یا د خپلو ستونزو د حل په خاطر مرکزونو ته ولاړ شي. د دغو حالت دوام د خلکو دولتي حاکمیت لپاره ګواښ دی. او چیرته چې قانون نه وي، تاسې څنګه د عدالت نوم اخلئ؟ د پیک په نوم د څېړنیز خبریالۍ نوې موندنې هم ښیي چې د افغانستان د لویدیځ په یویشتو ولسوالیو کې قاضیان او څارنوالان نشته او دا په داسې حال کې ده چې دوی ته هر کال میلیونونه افغانۍ معاش ورکول کیږي. د دغه مرکز راپور چې د کابل چاپ ورځپاڼو د شنبې ورځې په ګڼو کې هم چاپ شوی راغلی دي، د هرات، بادغیس، غور او فراه ولایتونو د دغو ولسوالیو د هرو پنځو حقوقي او جزایي قضیو څخه درې یې د طالبانو لخوا فیصله کیږي. په ولسي جرګه کې د فراه د خلکو استازی عبدالصبر خدمت وایي په عدلي او قضایي ارګانونو د خلکو د بې باورۍ له امله حتی د دغه ولایت په مرکز کې هم ځینې خلک د خپلو دوسیو د حل لپاره قومي جرګو او طالبانو ته مراجعه کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړې ادارې یا سیګار په روسي راپور کې هم چې تېره اونۍ خپور شو، د افغانستان د عدلي او قضایي بنسټونو د کمزورۍ خبره شوې او دا یې د افغانستان یوه جدي ستونزه ګڼلې ده. تېر کال هم ځینو رسنیو راپورونه خپاره کړل چې د افغانستان د نهو ولایتونو په څلوېښتو ولسوالیو کې د خلکو حقوقي او جرمي دوسیې د وسلوالو طالبانو لخوا فیصله کیږي. له دې سره د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي هم په ځینو ولسوالیو کې د نامنیو له امله د څارنوالانو او قاضیانو نشتوالی تاییدوي، خو وایي چې دې ادارې هڅه کړې تر څو خلکو ته په یو نه یو ډول خدمات ارائه کړي.
نرفتن
څارنوالای مام د ولسوالیا
یا عدم
حضور شانم د ولسوالیا دی وی ولسوالی ته د څارنوالانو نه ته او هلته د دوی نه موجودیت په دې معنی نه ده چې زمونږ سره د دخل کو اړیکه اشلی دی لیبي او یا د دوی ته هلته خدمات نه تر سره کیږي او یا د دوی قضیو ته رسیدنه نه کیږي، بلکې هڅه شوی چې د څنګ په بل ولسوالی کې د خلکو شکایتونو ته رسیدنه وشي. خود کورنیو چارو وزارت دویان مرسیال نصرت رحیمی وایي په داسې حال کې چې ولسوالان د امنیت قومندانان او نور کارکونکو د خپلو دندو د اجرا په خاطر ولسوالیو ته ځي، که قاضیان او څارنوالان هم غوړي کولای شي وظیفو ته حاضر شي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. له دې وړاندې بیا سترې محکمې ویلي دي خلکو ته د ښو خدماتو د رایې او د قضایي دستګاه د اصلاح په خاطر یې هڅې پیل کړي او لاسته راوړنې هم لري.
آزادي رادیو. او رسته مطلب دا چې په هیواد کې د ټولنې د اصلاح او سمون په هدف ته علماوی او څلورشت کسیز کمیسیون په کار پیل وکړ. دغه کمیسیون به د مولوی قیم الدین کشاف په مشرۍ په درې ګونو کمیټو کې د فساد او ناوړه کړنو د مخنیوي او د ټولنې د اصلاح لپاره خپل وړاندیزونه او طرحې د عملي کېدو لپاره له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکوي. وصل وسال نور تفصیل راکوي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ځانګړي حکم له مخې د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی علماو یو څلورویشت کسیز کمیسیون د ټولنې د اصلاح او ناوړه کړنو د مخنیوي په هدف په کار پیل وکړ. د دغه کمیسیون مشر قیام الدین کشاف د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د دې کمیسیون له لارې به دوی یو لړ مهم موضوعات راسپړي او ولسمشر ته به وړاندې کوي.
دا په یو اسلامي هیواد کې د اسلامي نظام د شارک حاجتونه لري. دا موضوعات یعنی تقریبا ټول هغه مسؤلیتونه چې د اجتماع یا د ټولنې په اصلاح کې مهم رول لري هغه په دې کې ځای شوي. کمیټې به له خیره کار شروع کړي. کمیټې به خپلې طرحې وړاندې کړي. دا طرحې به ورځي محترم جمهور رئیس ته او د هغې نه وروسته به په دې عملي کار شروع کړي.
د پداسي حال کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه پورس په ار کې د اداري فساد په وړاندې د ممبر غ کانفرنس په پای کې ویل چې یوې وړې مفسدې ډلې د دیرش میلیون افغانانو شهرت په مزګه وشتلې. په دغه کانفرنس کې شاوخوا 200 علماو ګډون کړی وو او دوی د فساد په وړاندې د ممبر غ کانفرنس په وروستۍ ورځ په خپل پریکړه لیک کې له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتل چې د مفسدینو په وړاندې په خپلو پریکړو او فیصلو کې قاطع واوسي. بلخوا د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدي چې په دغه کانفرنس کې ګډون درلود وویل چې له فساد سره مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري او دیني علما باید د فساد په وړاندې په مبارزه کې فعاله او پراخه ونډه واخلي. ښاغلی حمیدي زیاته کړه چې د فساد پر ضد په ملي ستراتیژۍ کې به د دینی عالمانو سپارښتنو ته ځای ورکړي او عمل به پرې وشي. له دې وروسته د ولسمشر د 463 ګڼه حکم له مخې د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی عالمانو یو څلورویشت کسیز کمیسیون ټاکل شو چې په دریو کمیټو د ارشاد د پیاوړتیا او رسنیو د اغېزمن رول د علماو د انسجام او د دینی مدرسو او تعلیمي نصاب په برخه کې کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د درلنشاه مشر او د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک د ټولنې په اصلاح او سمون کې د دغه کمیسیون جوړېدل مهم وبلل او د علماو د وړاندیزونو طرحو په عمل کې دوی ټینګار وکړ.
نو ولسمشر مکلفیت لري، د افغانستان حکومت مکلفیت لري د دغو پیشنهادونو او د دغو طرحو د جوړېدو نه وروسته د یوې ته د عملی بڼې ورکول او د یوې تطبیقول او د یوې د ټولو مسایلو د حل لپاره د دوی د پیشنهادو سره سم په هغه معین وخت کې چې کوم عملی تطبیقي حل لار ورته پیدا کړي مکلفیت لرو او ان شاء الله په دې اړه به مخته درومو.
د ښاغلي خپلواک په خبره علما د ټولنې په اصلاح او سمون کې مهم رول لري او حکومت ژمن دی چې د دوی طرحو او وړاندیزونو د عملي کېدو لپاره لازم اقدامات وکړي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
مننه چې آزادی رادیو واورئ.
او ست ساينس ډګر ته ورځو. په نورو سیارو کې د ژوند کولو د څرک موندلو په تړاو د تازه هڅو په اړه به مو عصمت سروان خبر کړي.
انسانان له ډېر پخوا راهیسې تلوسه لري چې په نورو سیارو کې د ژوند امکان او نورو ژوندي سارو څرک ولګوي. ساینسپوهانو هم په دې برخه کې ډېرې هلې ځلې کړې او لایې هم جاري ساتلې دي. په وروستیو ورځو کې په مریخ کې د یو لوی ډنډ د موندل کېدو خبر خپور شو او په دې سیاره کې د ژوند امکان په اړه هیلې ډېرې کړې. پر دې خبر لا اونې نه و اوشته چې ساينسپوهانو وویل په یو بل سیاره کې چې مځکې ته ورتهوالی لري د ژوند شرایط موندلی دي. د بریتانیا د کمبریج پوهنتون څېړونکو ویلي چې دا سیاره له شمسي منظومې دی باندې ده او کیمیایي شرایط هغو شرایطو ته ورته دي چې له کبله زموږ په مځکه کې د ژوند امکان برابر شوی دی. دوی پر دې ډبرینې سیارې کیپلر 1425 نوم ایښی دی. ساینس پوهانو د خپلې څېړنې پایلې په ساینس ایڈوانسز مجله کې خبرې کړې دي. دوی وایي هغه ستوري یا سیارې چې تر بنفش مافوق زیاته رڼا یا نور خپروي زموږ د مځکې په شان په سیارو کې د ژوند امکان شي. د دوی په وینا په مځکه کې د بنفش مافوق رڼا د یو شمېر کیمیاوي عکس العملونو سبب شو او په نتیجه کې د ژوند امکان برابر شو.
دوستانو په دې سره زموږ د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله هم دلته پای ته ورسېده. مننه کوم چې زموږ خبرونه مو سره واورېدلې. که چیرې مو دا خبرونه یا نور مطالب نه اورېدلې، کولای سي د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ سي او بیا بیا یې واورې او دغه راز مو راپورونه او تحلیلونه ولولې. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. خو زموږ خبرونه لا هم ادامه لري. دری مجله زموږ همکار ستار فروغ درته وړاندې کوي.
تشکر فریبا جان.